مشال راډیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین درې بجې دي. په دې خبرونه کې زګل ایاز او فرخند اسد درته هر کلی وای. په خبرونه کې د کابالی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې در خبرو. ونیس پروګرام د مشال مرکه د خبرونې په دویم نمای کې اوریدل شي. په لومړۍ د دې ساعت تازه خبرونه له فرخند اسد نه اورو.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو اجیاز لړ کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبرې وشي. د طالبانو مشر په یو آډیوي پیغام کې ویلي د ژوندې د خپل جوبل او یا وجل کېدو خبرونه ناسم ګرځولې دي او د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې په درو ځانمرګ بریدونو کې 28 کسان وجل شوي ګڼ جوبل. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکي وای په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو اجیاز لړ کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره 22 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. دی وای
دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده د ایشیا زړه دوه ورځنی کانفرنس په دروانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. بلخوا په کابل کې د ایشیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغه هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه غونډه پرون په یاد وزارت کې جوړه شوې وه چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، ایران، ترکیې، روس، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کرغزستان سفیرانو، د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي نیکولس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه لرله. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوبو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قامي موومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تیره ورځ په کراچۍ کې په 270 یونین کونسلو څخه باندې 15,000 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 80% څوکو باندې متحده قامي موومنټ ګوند تر ټولو مخکې دي. دغسې په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 940 ګټلې دي. پرون د پنجاب په پینډی، شکرګر، راجنپور او ځینو نورو سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د مختلفو ډلو ترمنځ انښتې هم شوې دي چې پکې په پینډی کې یو تن هم وژل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسی خلکو وژنه په سخت ټکو غندلې ده. د ریپورټونو تر مخه د تیرو جمعې په ورځ د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د جومات سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې 9 ولسی وګړي وژل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه پیښې د پلټنو امر ورکړی دی. د میدان وردګو چارواکي وایي په دغه پیښه کې ککړ درې سرتیري نیولې دي او په اړه لا هم پلټنې روانې دي. طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی دی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخ جوبل کېدو یا وجل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندې دي. د 1400 منټو دا پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور خایي وای، د ملا اختر محمد منصور د حالت په اړه خبرونه قصدن خپاره کړل شوي وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي، که څه هم دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی، خو د راپورونو له مخې د طالبانو ځینو پړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور اواز ته ورته دی. د نیم قبایلي سیمې افار بنو د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي دي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ورنکړي نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کیدونکي په کمپاین کې برخه وانخلي. تیره ورځ په بنو کې د احتجاج په وخت روغتیا یو کارکونکي حنیف خان مشال ریډیو ته وویل چې په 2006 کال کې حکومت پیرامیډیکس کارکونکو د ترقۍ منظوري ورکړې وه، خو تر اوسه لا دغه فیصله نه ده عمل شوې.
کا 7 تاریخ دے میستا اپ گریڈیشن رون نو کو نو میر آئندہ 14 دسمبر پہ چکیم دی نیشنل ایشو پاکستان پہ لیو اللہ ام پولیو نو میر اغینا مکمل بائیکاٹ کئی
د پاکستان حکومتي چارواکو د پیرامیډکس کارکونکو د دغه وختونو په اړه لا مشال ریډیو ته سن دی ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د چاډ جمهوریت په اړه د چاډ جمهوریت په یو مارکیټ کې درو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل شوي دي. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاډ جیل ته نږدې درو ښځو کړي دي. د چاډ د پولیسو مشر وویل شک کېږي چې دغه حمله به سختریزې ډلې بوکو حرام کړي وي. په نومبر میاشت کې هم غبرګو ځانوژونکو بریدونو چې ښځو کړی وي چاډ جیل ته نږدې په یو کلي کې درې کسان پکې وژل شوي وو. دغه راز په اکتوبر میاشت کې 500 تنظیم شوو ځانمرګو بریدونو دغلته یو کلي ته نږدې لږ تر لږه 26 کسان وژل او شاوخوا 500 نور یې ژوبل کړل. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو ژوبل کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیځ کې د ځمکې دننه په ټرین سټېشن کې شوې د دې پیښې وروسته پولیسو دغه مشکوکه تن نیولې دی. په دې پیښه کې یو تن سخت زخمي شوی دی. ویل کېږي چې دوه نور لږ ژوبل شوي دي. او بل خبر دا چې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر رابللی او د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه ترې کړې ده. پرون ناوخته د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بې د عراقي حکومت د اجازې د ترکی ځواکونه عراق ته داخل شوي دي او د هغو هلته موجودګي به یو دښمنه ګام وګڼل شي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو بحث د ایشیا د زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا یوه برخه جوړیږي. د پاکستان د خزانه وزیر وایي د نورو ټیکسونو لګول مقصد د شمالي وزیرستان نه بې کوره کړل شوو خلکو سره د مرستو په معنا ده، خو قبایلي مشران د حکومت موقف سره اتفاق نه کوي.
دا پیسې خو به اول قبایلو ته رسېږي نه، خو نه به قبایلو ته ترانسفر کېږي، خو صرف د قبایلو په مړو په وینو باندې خلک پیسې اخلي او دا ملک پېچلي.
د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي د کوټې په شمول نورو سیمو کې تر سلو زیات جعلي استادان یې ویستلي دي.
کنسنسس کړی دی د بلوچستان د پورا ایجوکیشن پارک د ټیچرز د سکولو سټوډنټس ایون کولونه ایون داسې وتلی دي چې دا غو الته وجود نسته.
ونیس پروګرام د مشال مرکه کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود ملمه دی چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه یې تفصیلي خبري اوریدلې شي.
شرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو، بیا د زرداري په تور باندې په دور کې د روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټ دا باندې اتفاق وشو. نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
شننې او تبصرې هم درخبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو بحث د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس د ایجنډا یو برخه ده. د امنیتي او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای په دې کانفرنس کې به د غراز د ممنوع موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبري وشي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي نهه په ورځ په اسلام آباد کې پیلېږي. پاکستان تمه لري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به پکې برخه واخلي، خو د افغان ولسمشر په دې اړه لاس نه دی ویلي. صالح محمد صالح نور تفصیل سره.
د پاکستان یو عالی رتبه چارواکي وویل د آسیا د زړه هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي. دا آسیا د زړو هیوادونو د دغه کنفرانس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کنفرانس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کنفرانس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 230 هیوادونو ته په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. سرتاج عزیز تمه وښوده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کنفرانس کې برخه واخلي. موږ تمه لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کنفرانس کې برخه واخلي. ټاکل سوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیئتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیه او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کنفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کنفرانس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کنفرانس په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدراعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړو هیوادونو کنفرانس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړو هیوادونو کنفرانس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل سوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه سوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکښې برخه درلوده.
صالح محمد صالح چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې د ایشیا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره تیاری نیولې دی او د دې هیواد وزیر اعظم په همدې لړ کې د شنبې په ورځ له یو شمېر سیاسي او فوجي مشرانو سره کتنې هم کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ایشیا زړه د دوه ورځنۍ کانفرنس به د دسمبر په 8 او 9 په اسلام آباد کې جوړ شي چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او یو شمېر نور موضوعاتو پکې بحث وشي. په دې اړه نور تفصیل د زبی مومند په رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د رواني میاشت په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د 9 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدراعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کنفرانس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوي چې د آسیا زړه کانفرانس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدراعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرانس کې به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران قاضي خلیل الله دغه کانفرانس د ایجنډا په اړه وایي د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرانس مقصد د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کنفرانس کې د ګډون لپاره د دسمبر په 8 اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډېرېدو په تړاو 5 کانفرانس دی.
د مشال ریډیو ده.
مشال اړیتو تاسې غوږی درنو اردوونکو، د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساک ډار په هیواد کې د سلویخت عرب روپو د نوي ټیکسونه د شمالي وزیرستان نه بېکور کړل شوو خلکو د بیا ودانۍ او بحالۍ د اقداماتو برخه ګرځولې ده. بلخوا د قبایلي سیمو نمایندګان او کارپوهان وایي چې حکومت دې خپلې ناکامۍ او تېروتنې پټولو لپاره د کډوالو نوم نه استعمالوي. دوی وایي چې دغه ټیکسونه به چې کوم راغونډیږي دا به د شمالي وزیرستان بېکور کړل شوو خلکو ته ونه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د وروستیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د سلويخ عرب روپو اضافي ټیکسونه لګول. په دغه اړه میډیا سره خبرو کې د نوموړي وینا وا چې د دې ټیکسونو اثر به په عام خلکو نه پریوزي بلکې دا ټیکسونه یوازې د بهر ملکونو نه پر راغوښتې سامانونو او مالدارو خلکو لګول شوي دي. د ده په خبره د اضافي ټیکس پیسې به د شمالي وزیرستان نه بېکوره کړل شوي خلکو په بیا ودانۍ او بحالۍ لګول شي. دا راز د ضرب عذب آپریشن سرته رسولو لړ کې هم د دې پیسو لوی اهمیت او ضرورت دی. قبایلی سیمو نمائندگان بیا دریز لري چې د دین وړاندې هم بے کوره شوی خلکو په نوم کمی پیسې راغلي هغه په دغه خلکو ندی لګول شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل وینا وا
دا پیسې خو به اول قبایلو ته رسیږي نه او نه به قبایلو ته ترانسفر کیږي خو صرف د قبایلو په مور په وینو باندې خلک پیسې اخلي او موږ په چلی موږ بل جمع کړی تحریک بل تیوا په اسمبلی کې او هغه مقصد دا چې دا کم ټیکس لګیدل د قبایلو په نوم باندې آی ډی پیس په نوم باندې فاټا ریبلیټیشن د پارا نو تا د فاټا پارلیمنټیرین په مونیټرینګ کې دا پیسې خرچ
هم دا راز د قبایلی سیمو د پارا د جماعت اسلامي امیر هارون رشید ویل
دا خبره ماته مناسب نه ښکاري ځکه چې د فاټا کوم مسله چې روانه ده په دې کې خو کوم سپورټ فند چې بین الاقوامي برادری ورکړی دی نو هم په ډېر لوی پیمانه ده خو حقیقت هم دا دی چې هغه فند هم تر اوسه پورې په قبایلو باندې یا چې کوم بې کوره خلک دي د هغوی په مسلو باندې ډېر کم ته توجه ورکړی شوی دی یا ډېر کم فند په هغې باندې خرچ کړی شوی دی بلکه بغیر متعلقه مدونو کې دغه استعمال شوی
د بې کوره کړل شوی خلکو د پاره د نړیوالو مرستو او حکومتي داوو په حق لا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د اسلام آباد په یو پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه تپوسو کو نو دوی چې دا قسم بیانونو سره حکومت خپلې کمزوري پټول غواړي خو د دې سره اصل کې په نړیوال کچ د پاکستان نور بدنامي کیږي. د زیاتوي
په بجټ کې بالکل اوپنلی دی اناونس کړي وا هغه ون ټایم ټیکس لګول بل آی ڈی پیز د پارا انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ڈائریکٹ انڈائریکٹلی دغه ډیر زیات کنټریبیوشن دی مثلا یو ایس ایڈ دی ورلد بینک ته چن ایشین ڈیولپمنٹ بینک ته نور ممالک تي و سوال دا چې تیږي هغه مدد چرته لاړه هغه ولی آی ڈی پیز ته ونه رسیدو ما په خیال سره دا یو مچ دا یو جسټیفیکیشن نه دی بلکې مزید د بدنامولو خبره ده.
د یادونه دا چې د تیر ګل پورز د خزانه وزیر د سلويخ عرب روپو نوی ټیکسونو لګولو په وخت ویلو چې د روان مالی کال لومبېش په ګمیاشتو کې د وصولې اهداف ندی پوره شوی نو ځکه په درآمدی سیزونو اضافي ټیکسونه لګوي. خو د حکومت د دې فیصله په ضد مخالف ډلې په قومي اسمبلی دننه او بهر د احتجاج اعلان کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو غوږی وزو کوټه ته. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې دوی د کوټه په شمول د صوبي په نورو سیمو کې د هغو استادانو پر ضد کار پیل کړی چې په غیر قانوني توګه په دغه څوکو ګمارل شوی دي. چارواکي وایي تر اوسه پورې یوازې په کوټه کې 120 داسې استادان وستلی دي چې جالی دي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
په کوټه کې د صوبې د تعلیم د څانګې سیکرتر صبور کاکړ د مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی د کوټې په شمول د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د هغه ښوونکو پر ضد کار پیل کړی چې په تیر وخت کې له ناقانونه لارې د تعلیم په څانګه کې د ښوونکو په حیث برتۍ سوي یا لګېدلې دي.
یو سل دولس ټیچرز مشغالي په کوټه کې وستل او دغسې په نور ډسټرکټس کې هم چې څنګه په 2012 کې چې کوم سیستم چلېدلی و د ریکروټمنټ نو هغه بغیر هغه چې کوم ډیو پروسیجر وي د اشتهار او د اپلیکیشن او بیا یو سکریننګ وغیرہ پراپر لار پاغه باندې نه اوسوي نو هغه مور د سیستم ز استلی دی.
د صبور کاکړ په خبره په دی ورسیو کې یا نه یوازې د شوونکو بلکې د سکولونو او په هر سکول کې د زده کوونکو شمیر هم راټول کړي چې پکې بیخي زیات جالي سکولونه جوړ شوی جالي زده کوونکو درچ شوی او کېدلې سي چې همدا سی به جالي شوونکو هم ډیر وي
پاغه کې وس ډیر دغه راوتلی دی سکولونه یو انداسي وتلی چې داغو الته وجود نسته د سکولو له اعتبار چې ته د ټیچرز استعداد ولګه نو هغه دغونه ډبل ټریپل
بلې خواته مو د شوونکو د اتحادیه له مشر مجیب الرحمن غرشین څخه په دې حق له پوښتل. غرشین وایي دوی نه یوازې د حکومت د دې ګام ستاینه کوي بلکې د همدوی په خواست او خوښه حکومت همدا ګام اخیستی.
مطالبه زموږ د تنظیم وله چې موږ د غیر حاضر استادانو د ګوست استادانو د جلي استادانو نه حمایت کوو بلکې موږ د هغې خلاف جدوجهد کوو. حکومت سره موږ ساتور کړی دی او زموږ د مرستې په وجه دا شی سوی دی.
مجیب الرحمن غرشین زیاتوي د دوی اتحادیه او حکومتي چارواکي تل د دغه ډول جالي ښوونکو سکولونو او زده کوونکو پر ضد دي. خو د ده په خبره ټول سیاسي ګوندونه او سیاستوال باید هغه کار کوونکي له خپلو صفونو وباسي چې د ده په خبره تنخواوې اخلي او ډیوټۍ نه کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د مونږ
ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال اړتیا تاسو غواګې په دې رسو کې په خبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې یو شمیر تعلیمي ادارې وسلوالو لنګې کړې دي چې د استادانو او د زده کوونکو په وینا دغه ودانۍ تر وسه پورې نه دي جوړې شوي چې د تعلیم نه بې برخې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 14 نیټه د تیر کال په پېښور په آرمی پبلک سکول د برید شوی وو او په دې میاشت کې د دې یو کال پوره کېږي. ځینې کارپوهان وایي چې حکومت د پېښور د آرمی پبلک سکول برید وروسته د قامي کړنلارې پلان نه علاوه نور هم ډېر ګامونه پورته کړل خو د عام ولس مسلې له پامه غورځولې دي. پر دې موضوع انیس اجمل دا رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کېږي، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوسټ مشر په یاد پېښه کې ککړو څلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفې دستوري کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده.
گورنمنٹ یو داسی کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کوو کنه نو له ګوتم پې ماتې شي. خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار دېږي ویني مونږ ویني ښه چې دا استادان داسې ناست دي. تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا مونږ پخپله په بوڑ باندې بوڑلی دي کنه.
داسې پوښتنې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په څیر د نورو رنګفل شوو سکولونو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي او که نه. کارپوه عائشه صدیقه وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې زیات ځواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کېږي.
ان کے بچے پڑھتے ہیں ان پہ جب حملہ ہوگا
ہاغه تعلیمی ادارے چې پکې د پوزیانو بچی سبق وایي او پر حمله وشینو دا خو په پاکستان کې یو عام خبره ده چې کله په پوز حمله وشینو بیا خو هغوی جواب هم ډیر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمی ادارو د حملو وروسته هغه سره د عمل نه دی خودلې لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود. خو دا هم یو خبره ده چې چرته پوز د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی. نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چاته سزاګانې ورکړي او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده. کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج دا علاقہ باندھ تیری دل یا پاگا علاقہ کی کمزائے کی چی دا سکول دے نو آغا دی فوج احوالکت کی دے یا دا فوج علاقہ دا نو دا شان دروازی ایخ تنیغ ورطل او دا سی قتل عام کول دی یو دی رلو یا یرم پیدا کا تو خلا ترو سا پوری دا دی انکوائری ریپورٹ نتراغلے تو اندہ چی کم معشومان مرشوی دی و آغا سیویل اندی هغه فوج سره تعلق نه ساتي، د هغې مور او پلار لا تر اوسه پورې دینه مطمئن نه دي، د دې ټول عمل نه نه دي مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو، څنګه مخې ته راغلل او څنګه د هغې د علاج معالجې خبره شوه یا هغې ته د سهولتونو ورکولو خبره شوه. چونکې ډېرو خلکو داسې تصور کوله چې تېر شوي کوم ماضي کې پالیسۍ د فوج پاتې شوې دي، شاید چې دغه قسمه حملې اخپنیغه د هغې دغه حملې د هغه اخپنیغه نتیجه ده. د هغې د وجې نه یو ډېر لوی فشار سره فوج مخ شو، حکومت مخ شو او سیاسي ګوندونه مخ شو.
د وسلوالو لخوا د ړنګکل شو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تېرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم هغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درنو دونکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی. دا خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره ونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو. خو په مکه یو بل رپورت ته د کراچۍ په شپږو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دریم او اخري پړاو سرته رسیدلی، چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه متحد قومي مومنت تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي دي. بل اړخ ته د انتخاباتو پر مهال شاوخوا دولس تنه هم ژوبل شوي دي. نور تفصیل به له کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې واورو.
د خالی پروس شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 228 یونین کونسلو باندې د 5403 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه، چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه شاوخوا 85% څوکو باندې متحد قومي مومنټ ته بری ترلاسه دی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د ضلع حکومت لپاره شو ټاکنو کې 209 څوکو کې متحد قومي مومنټ د سلو نه زیات څوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری ترلاسه کړي. په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند، په دریم جماعت اسلامي او په څلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند دی. د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قام پرسته ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي. ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبي سیمې نه کامیاب شوي. د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې تر دې دمه د هغوی څلور کاندیدان د یونین کونسل د چیرمین په څوکو او یو شمېر د کونسلرانو په څوکو بریالي شوي. بل اړخ ته د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکنانو ترمنځ ځنخطو کې لږ تر لږ لس کسان ژوبل شوي دي. دې سره سره اته کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټېشن ته د ننوتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوي دي. د ټاکنو په ورځ د متحده قومي مومنټ مشر او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکنانو سره زور زیاتې شوی دی. بلخوا په شریکه پټاکنو کې برخه اخیستون کې جماعت اسلامي او تحریک انصاف هم تور لګولې چې پټاکنو کې درغلي شوي او غوښتنه کړې چې د سند صوبې د ټاکنو د کمیشن مشر دی لخپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي. د یاد وړ ده چې جماعت اسلامی کراچی امیر حافظ نعیم الرحمن، د پاکستان تحریک انصاف د کراچی صدر علی زیدی او د پاکستان پیپلز ګوند د کراچی ډیویژن صدر نجمی عالم په دې ټاکنو کې له ناکامۍ سره مخ شوي. د ضلع حکومت جوړول لپاره متحده قومي مومنټ ته د 115 نشستونو ضرورت دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې هغوی د دې نه زیاتو څوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچی نوی مشر یا میئر جوړ شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
درنو اردن کو د مشال اړیو خبرونه ته تاسې غوږی و شوې ده. ماسپخین درې نیمه بجې فرخند اسد هم په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډیز به واورو.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې وشي. پاکستان وایي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره 22 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده، او تمدا چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. بلخوا په کابل کې د ایشیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې دغه هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې شوې دي. طالبانو د خپل مشر ملا اختر منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت ژوبل کېدو یا وژل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندی دی. تر اوسه دا لا څرګنده نه ده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی او کنه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومن ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند ته ټولو مخکې دي. د نیم قبایلي سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکوونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي دي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ورنکړي نو د دسمبر په لسمه نیټه به د پولیو ضد کېدونکي کمپین کې برخه وانخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسي خلکو وژنه په سخت ټکو غندلې ده. د ریپورټونو تر مخه د تېر جمعې په ورځ د افغان امنیتي سرتېرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د جومات سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې 9 ولسي وګړي وژل شوي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور زخمیان شوي دي. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چار جیل ته نږدې دریو ښځو ترسره کړي دي. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو زخمیان کړي دي. د راپورونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. او د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګېدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 1.5 نور لادرک دي.
فرخند اسد واچې د خبرو لنډیزې تاسې ته وړاندې کول. اوس وخت شوی دی د ونیس پروګرام د مشال مرکه. په نننۍ پروګرام کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ملمدی او نوموړي سرزمنګ همکار خالد خان د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. نو راځي چې په ګډه دا مرکه واورو.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیردونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ملمدی دی. سره به د پاک چینا اکنامیک کریډور په هکله خبرې کوو، خو د دې په هکله به زه دا وایم چې دی د طالب علم د وخت نه په سیاست کې برخه اخلي. د پښتون سټوډنټ فیډریشن فعال لیډر پاتې شوی دی. بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا سینیئر وایس پرزیډنټ هم او د دې سره سره ډاکټري کړی ده. د ماشومانو سپیشلیست دی، سرجن دی، د دې خاورې د دې خلکو د خیر ښېګړې لپاره هر وخت آواز اوچت کړی دی. ډاکټر صاحب، یو جهان مننه چې دغه وخت مو راکو. ستاسو وخت ډیر زیات قیمتي دی، ډاکټرانو وخت قیمتي، خو تاسو د خپل پیشې سره سره دغه نور هلی ځلې کوئ. په اکنامیک کوریډور باندې خبرې کوو، که دا مراته وي چې دا پاک چینا اکنامیک کوریډور یا چې تاسو سنم هم علی دا دیس په اصل کې
ستاسو ډیر ډیر مننه جی. دا چینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی، دا پاک لفظ اول نه دی، ځکه چې دا بنیادی پیسہ د چین دا او رسی گوادر ته نو سره زر په گوادر کې دی. دا کوریډور په دې جهان کې جدید ترین کوریډور دی. د دې بنیادی شپږ اجزاو په دوه شرطونو. بیا هغه چې کم اجزاو هغه دوی پټ ساتلي وو، اوس معلومه شوه چې دا 14 یعنی شپږ اجزا دا وو چې دا به د کاشغر نه مغربي چین نه د خنجرا بوشهره کراکرم په لار په پاکستان باندې تیریږي او گوادر ته به رسي، چې په دې کې به یو موټر وی وي، دویمه به ریلوی وي، دریم به د تیلو ګیس پایپ لاین وي، څلورم به فایبر آپټک کیبل وي. فایبر آپټک کیبل به د دې لپاره وي چې دا هر څه به په ویډیو هر وخت کتل کیږي. د دې په نتیجه کې به کارخانې او د دې په نتیجه کې به صنعتي زون نه وي. د دې بیا دوه شرطونه دي. کاریډور به په هغه روټ باندې ځي په لار تللی شي چې په کم کې د بجلی لوډ شیډنګ نه وي، یعنی د بجلی منصوبې به هلته پیل کیږي. دویم دا چې دا به موټر وي، دا عام سړک عام هائی وے دا دې لپاره نه وي. نو دا چې کله مکمل شي نو بیا به صنعتي زون نه وي. صنعتي زونونه او تجارتي مرکزونه دا بیا ډېر زیات دي. بیا په دې کې چې کم د پیسو شمار دی دا د اوریدونکو لپاره صرف دا عرض دی چې 15,000 اربه به په دې باندې خرچه کیږي، یعنی د پاکستان د بجټ څلور ګونه. دا د کاریډور مختصر خبره ده.
تاسو خبره وکړه چې دا د مخکې د چین د حکومت یا د چین د هیواد منصوبه وه، دا کله دغه شوی وه؟ دا د دې په هکله دا کله سوچ شوی و چې یاره داسې یو دغه
د دې په اړه سره جی سوچ ډېر پخوا شوی و. چین کړی و، دې کې د پاکستان سره کار نه و. چین یو خو هغه ملاکا سټیټ ورته ویلی دی، هغه په ذریعه باندې د ته ټول ملک ته سامان راځي، یعنی امپورټ ایکسپورټ ورته ویل. او هغه د دوی ته ډېر لرې پرېوځي. دوی د قطر د هرمز نه چې کم تیل وړي دا 14,900 کیلومتره پرېوځي. نو یو خو دا ده چې دوی ته لنډ سمندر پکار. دویم دا وه چې په چین کې مشرقي چین مخکې لاړو، مغربي چین وروسته پاتې شو. نو پر مغربي چین کې بېقراری زیاتې شوې، بغاوتونه زیات شو. نو دوی د خپل بغاوتونو د علاج دا وکتو چې مونږ کله خلک خوشحاله کړو، د دوی قسمت بدل کړو، د دوی مالي حالت ښه کړو، نو دوی به د چین نه خوشحاله شي. دا د دوی د سوچو دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري طور باندې پیش کړو. بیا د زرداری په طور باندې په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کم زموږ روټ و دا باندې اتفاق وشو. بیا الیکشن شو، نواز شریف دور ته راغله. نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه
کړه. دغه چې د زوړ لارې لارې خبرې کیږي، د زوړ روټ خبره کیږي، نو دا په کومه لارو دا ویل کیږي چې دغه د پښتونخوا سیمې د بلوچستان ځینې سیمې دا اوس مخکې پکې وي؟
دا اوس چې کوم روټ باندې مونږ خبره کوو یا تاسو په ریډیو باندې خبرې کوئ، دا څلورم و. اولنۍ چې کوم دا د ګرم چشمه او د دیرو د فاټک نه بتیره دو د ګومنځام پورې د ګومنځام نه به د دریا ژوب سره سره بتلو، بغیر د غره به نه سیرلو، نو ژوب ته نو بیا به کوټه ته تللو. دویم بیا شو چې دا به کوهستان شانګلا زمونږ منګوره، بیا ملاکنډ، پېښور، بیا به نیخ تلو، ډېخان، ژوب، کوټه، کله سیفوله، کوټه او ګوادر. دام بیا په اسټابلیشمنټ نوم مدلو. بیا دریم و هریپور، سوابه، او بیا پېښور او کوهاټ او ډیاس میل خان، یعنی بیا ژوب، کله سیفوله، کوټه او ګوادر. بیا دامونه منل شو. دا اوس چې کوم موږ ذکر کوو دا د هریپور حویلیا نه برهان، د برهان نه فتح جنگ، فتح جنگ نه داود خیل میاوالی، داود خیل میاوال میاما نیغ لکی مروت ته تلو، لکی مروت نه ډیاس میل خان، ژوب، درازنده، ژوب، کله سیفوله، کوټه، بسیما، پنجګور او کوټه ته تلو. دا هغه روټ ته چې کوم زموږ روټ و. نواز شریف به دغه بدل کړو.
لکه دا کوم چې بدل شو نو تاسو خلک وایي چې یاره دا لاهور او ملتان هم پکې دغه شو. لویه وجه څه وه؟ زمونږ کمزوري وه یا د هغې زور وړتیا وه د پنجاب د خلکو کې؟
پنجاب فوجي چونکې اسټبلشمنټ لري، فوج لري، او غټه صوبه ده، د عین مطابق طاقت لري، نو هغه خو زورور همیشه و. مونږ خو همیشه کمزوري پاتې شوي. په دې کې دي دا بیا د 28 مې پورې خو دواړه اسمبلۍ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قراردادونه پیش کړل. سیاسي ډلې الزینه وشوې، کانفرنسونه وشو، احتجاجونه وشو، برسارتانونه وشو، مظاهره وشوې. نو بیا په ظاهره دوی په 28 مې باندې نواز شریف چې کوم آل پارټیز کانفرنس وکړو په هغه کې دوی اعلان وکړو چې بس مغربي روټ شو او دا به د ټول ناول جوړي. خو چې بجټ راغی، نقشې راغلې، د کاریډور بجټ راغی، نو پاکې پته ولګېدله چې دا مکمله دوکه وه، دروغ. زمونږ دپاره هیڅ نشته، هر څه د لاهوري روټ ته پره کړي. دې کې فایده هیڅ نشته، په پاکستان ته هم فایده نشته. یعنی زمونږ روټ چې کوم دا لنډو، د هر موسم دپاره ټیکو، په دې کې لوخړې نه وي، یعنی لړه یا لوخړې چې ورته وي، په دې کې دا سیلاب یا خوړ په دې لاره کې نو، په دې کې پلونه د ټول نه کم جوړېدل. دا مرکزی اشیا ته د ټول نه زیات نیس دی، په دا د مدنیاتو نه ډکه خزانه چې کم خورونه دي زمونږ هغې نه تېرېږي. نو دا ټولې فائدې زمونږ په روټ کې، په دې لاهوري روټ کې فائده یو نه ده. هلته چې لاړو نو یو د انډیا سره دوی تجارت کولی شي، بل خپل ته ملکم نشته زمون پر روډ خچرار شنه ټول بستی شی افغانستان درته کوله پاتره
خو بیا کوبر غیر یو موجوده روډ شته یا سړک شته لکه لوی سړک اخواشته دیر پاره ولکه کوم تاسو خبرو که فرض کا دیر دغه ګرم چشمه دغه لارې به استل وی یا لکه مروتم تاسو خبرو که نو دغه روډ نشته داسې لکه زمون کو شپه تیریږي یا په بلوچستان تیریږي
د دې د روډو نه د پاره ډیره پیسې دي بنیادی زیاته پیسې خو د بجلی لپاره دي درې اویا فیصد د بجلی لپاره دي د نور د سړکونو او ریلوې لپاره دي نو دغه پیسې زمونږ په روډ باندې په کمې لګېدلې د دوی په روډ باندې په زیاتې لګي په سړک جوړولو کې د ټول نه زیات قیمت په پلونو باندې راځي یعنې یو اوږدوالی باندې راځي نو اوږدوالی خو به سړی صرف د یو سفر په لحاظ سره نه ناپ کوي دا کریډور به پنځوس کاله یو روډ چې جوړ شي هغه به چلیږي نو تاسو اندازه وکړئ چې پنځوس کاله یو ګاډی شپږ سوه کیلومتره زیات سفر کوي نو هغه باندې څونه خرچه راځي یعنی په خرچه کې خو به پلونه او دا خرچې او د ټرالۍ د ټولې خرچې چې حساب کې نو زمونږ ولا په ټول نه کم خرچ ورته پرېوځي خو نواز شریف طبیعت پې نه راځي
لیکن کمزوري ده چا ده مطلب زمونږ خپل صوبایي حکومت هم شته د بلوچستان حکومت هم شته هلته سیاسي ګوندونه شته دلته هم سیاسي ګوندونه شته نو دا موږ څنګه وګڼو چې یو د پنجاب یا شریف برادران یا د پنجاب حکومت دا هر څه خپل اړخ څه د خپل حق کې کړو دلته ونه شو کمزوري ده چا ده
په دې کې جي د زورور زورورتیا ده او د کمزوري ناهیلي ده او دا زمونږ سره په اوش پته کال کې بار بار شوي دي مثلا د اوبو مایدات بوالې د بجلی کیسه بوالې بجلی مونږ زیاته پیدا کولو شړنګ ټول نه زیات په مونږ باندې کېږي زمونږ چې کوم قرضه وفاق ته ده نو هغه مونږ ته نه راکوي چې مونږ بجلی بل نه ورکوو نو بس په مخه بیل بجلی رانه کټ کړي یعنې د ده بجلی مونږ نشو کټ کولو دی زمونږ کټ کولی شي نو هغه زمونږ یو کامي طور باندې ناپوهي سستي یا اصل یو محکومي چې ته قبوله کړي چې بس زه هیڅ هم نه یم نو چې دا ډېر بدقسمتي خبره ده خو اوس مونږ دورې د بلوچستان هم وکړې د سیاسي ډلو ټولو سره ملاو شو انشاءالله په دې کې به یو تحریک ورسره پاځي او امید داده چې په دې کې به سیاسي ډلې وکړي دي خبره ده
سیاسي ګوندونو څه دغه د رد عمل دومره تیز نه ښکاري لکه دا یو ډېر لویه خبره ده څنګه چې تاسو وکړه خبره
د سیاسي ګوندونو هغه نمونه بالکل هم نه دی تاسو ډېر ټیک نوټ کړی ده وجه څه ده اصلی وجه خو به دوی ته معلومه وي خو یو وجه دا هم ده چې پخوا هم دوی داسې کړي دي چې یو ګټه په ظاهره دوی ویلي چې مونږ ګټه وکړه بیا وروسته په تورې بیا پېښېدی شي بیا وروسته په پنځه کاله پس وایي چې مونږ سره دوکه وشوه یا مونږ سره زیاتې وشو دې ځلې مونږ د یو نسي تاریخ په شکل کې دا فیصله کړې ده چې دې ته څوک نه پرېږدو ټیک ته مونږ به وسه خلک یو خو لیکل خو به وکړو پمفلټ خو به تقسیم کړو کتابچه خو به تقسیم کړو خلکو ته خو به ورسو نو دغه هم شروع کړي دي نو دوی امید دا ده چې که ولسي پرشر سوا شي نو دوی به ومني یا میدان ته به راودانګي په منلو باندې ټول بسره منلی دي په منلو باندې ایم پي مني اختر منګل مني پښتونخوا ملي عام پارټي عثمان کاکړ مني جمعیت الاسلام فضل الرحمن مني جمعیت الاسلام زراعتي مني ایم پي ولی مني قومي وطن پارټي مني یعنی هر یو پارټي پیپلس پارټي مني تحریک انصاف مني د ټولو سره دا خبره شوې ده ټول مني چې او زمونږ نه هرڅه وړي دي زمونږ سره هیڅ دي پاتې اوس ګور دا چې دی بس هغه مو چتي اوس هم زمونږ سره لارې شته آینی چې په کوم کوم لار باندې مونږ دا بیا واپس کولی شو
تیر ورځو کې تاسو د تحریک انصاف مشر عمران خان سره ملو شوې درسې د صوبایي حکومت جوړ پور چارواکو سره ملو شوې د تحریک انصاف او د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت دا هیڅ ریسپانس
او جی د عمران خان سره چې ملاو شلو هغه کور ولم وو ډېر خسته مونږ خپل کور کې بلې غلا کې یعنی ډېر په احترام یې راکو دوی ته مونږ د ټوله خبره ورک وکړه د کتاب چم ورته ولک لانو نواز عمران خان دا وعده وکړه چې د اختر نه پس به پریس کانفرنس کوم په دې باندې دا پاکستان د خرابولو منصوبه دا د نواز شریف چې کوم منشا ګروپ او د نور چې کوم سرمایه کار دي دا هغوی دپاره ده نو د دې مخالفت به کومه تاسو به راغواړم دویم چې کله مونږ بیا د سپیکر سره ملاو شولو نو سپیکر دا وویل چې ته دا مهرباني وکړه چې مونږ ته د پارلماني کمیټې چې کوم پارلماني لیډران دي هغوی ته بریفنګ راکړه چې مونږ به ورځو د هغو پارلماني لیډران په صوبایي سمبلي سره به بریفنګ کوو په دې باندې دوی به په دې باندې سره یو بل پوهوو چې دا کاریډور څنګه په کم کم بنیاد باندې کم کم دلیل دی زموږ سره ثبوت دی زموږ سره چې دا کاریډور رانوړی
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف یا وفاقي حکومت په دې باندې یو بریفنګ کړو تاسو ما خبره تکرار کړه چې هغه وایي چې دا ټول تحفظات په لری کې وو د دې پاکله چې کوم غلط معلومات
آغا بداخل کو ذهنون صفا کو نو دا آغی نفس ساسو بیاسو ویا چی یار آغی سوم را مطلب پخپل خبره که سی دی
آغوی دیر تا اشتم مین دا خبره پس دا خبره دا کڑا آغی نمخ که بدا کولا دا آغی نفس چی کلم مو کر آغلا دا مثلا پا اسلام آباد که شهید بوتو فاوندیشن و سمینار کرده و حسن اقبال مو مونگم آغی دا حسن اقبال در آغی لانی کمیشن اسلام آباد که سمیناری خو مونگی غوختیو آغا اونشو بیا پی خبر که زمان دپارتمنت چی کم ستراتیجک دپارتمنت دی آغوی دا کولو آغی دا حسن اقبال رانگی نو اس نا عزیز که چی اس خود دی عرص یور بجت خو یه موٹروی تا بجنو تا ورکڑی دی اس یعنی پا حاکی دارو که زمان سرا حس دا سی لارا نشتا چی مونگ آل تخبال آگو پا دیشو اس زمان صوبائی اسمبلو صوبائی حکومتون سرا اسم دو دری لارشتری چی مونگ اخبال آگو پا
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف و بیا دا پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف دا وای چې د کې بیرونی سازشونو په وجه دا لار یا دا اکنامیک کوریډور د دې مخالفت کیږي کوم هغه سازشونه دي د هغې اشاره چاته ده
هغوی خو چې کوم ذکر کړی و نو د نواز شریف یا حسن اقبال خو د را ذکر کړی و د هندوستان چې کوم ایجنټ خفیه اداره ده چې هغوی دا نه پرېږدي د هغوی خو ساده جواب دا دی چې آیا د هندوستان ته چې ورنږدې ځي د هغوی د توپو په نشان کې وي هغه کوریډور به د را په فایده کې پرېوځي که د کم چې د هندوستان نه لرې وي هغه به پرېوځي یعنی فوجي طور باندې زمونږ لاره ټول نه محفوظه ده نو په هغه لحاظ سره خو دوی راته د را همدرد ښکاري ایجنټ لفظ خو ډېر سپېره لفظ دی دا خو نه دي استعمالول په کار دا نمونه چې کوم جنرال راحیل خبره کړې وه نو هغه بلوچستان ته چې ورغلی وو نو په وخت کې هغه خبره کړې وه نو هغه مطلب بلوچ و چې تاسو که کوریډور منع کوې مونږ به په هر شکل کې جوړو دا هم د جبر انداز خالد خان نه دی په دنیا کې نه دی چلېدلی مونږ په بنګال کې هم دا ورته ویلي وو چې دا مونږ ته خلق نه دي پکار ده خاوره هم پکار ده نه هم خلق خپله شو نه هم خاوره خپله شوه نو په زور نه کېږي دا به په دلیل کېږي دا به په د خلکو د زړونو په ګټلو باندې کېږي په زور یې دوی هم نشي روانه کولی
خو بیا ډاکټر صاحب کو ګورو د دغه انویسټمنټ دپاره سرمایهکاري دپاره د امن ضرورت وي او داسې دغې چې هلته سکلفل خلک وي هنرمند خلک وي خو د بدبختۍ نه د پښتنو په خاوره باندې امن نشته دغه جنګونه دي نو خامخا چین چې د خپل مفاد دپاره دغه کوي نو هغوی به هم پکې اخوا فایده وي دې خوا به نه وي څه وایې تاسو
ډېر ښایسته سوال لري د چین د ټول نه زیاته فایده زموږ په روډ کې ده ځکه دا نقشه چین خود لري داسې امریکې یا هندوستانه ده خود لري د چین فایده په دې کې دا وه چې د ده چې کوم خلک راغلي وو نو هغه هم دلته وایي هغه وایي چې قبایلي سیمو کې دي پاکستان هم وایي چې قبایلي سیمو کې دي بیا دویم د چین فایده دا وه چې هغه وایي چې زه د خپل وطن دهشتګردۍ ختموم نو چې د پاکستان هم ختم کړم د کوریډور په حواله سره د دنیا ټول چې کوریډورونه چې څومره جوړ شوي دي دا خو په سلګاو دي د هغوی ټولو تجربه دا ده مونږ په اولنی تحقیق کې هم دا ذکر کړو اولنی شکل هم د هغې و چې کوم ځای کې بدامني ختمول غواړي هغوی ته کوریډور ورکړه یعنی کوریډور د دې علاج دی کوریډور د بدامنۍ د وجې نه چې ته وتښتوې نو د دې مطلب دا شو چې اړو دهشتګردي به ختمېږي نه دا به همدلته وي نو که دهشتګردي څوک ختمول غواړي نو دا به کوریډور راکوي که کوریډور راکړي نو دهشتګردي به امن به راځي د امن دپاره شرط دا دی چې دوی ته روزګار ملو شي د دوی مالي حالت ټیک شي د دوی تعلیم ټیک شي نو هغه د کوریډور په ذریعه کې
بیا ډاکټر صاحب کو ګورو لکه زمونږ په مثال به والو د تورخم لار به والو په تورخم لار کې تېر ورځو کې یا تېر وختونو کې ډېر داسې شوي دي چې افغانستان ته کوم ګاډي ځي یا دلته د ناټو کوم لارې بتلې هغې ته به نقصان رسېدو لکه ټیکسه لار خو چې تېره شي نو ترقي را شي امن را شي خو داسې حالاتو کې بیا مونږ ذمهوار نه وو زمونږ خلک چې داسې
دا خو هم دلچسپه خبره ده دا هم چې کله خرابېدله نو خرابېدله او چې کله د فوج په نګرانۍ کې راغله بیا نه خرابېدله بیا مظاهره هم نه کېدلې بیا مخکې خو به دا زمونږ د اعتباد والا پارک کې چې کومه درنې کېدلې هغه اوس نه کېږي ځکه چې کله فوج خپله ذمهواري واخېستله نو خلک خو د دې کوریډور د پاره خو سپیشل سیکورټي ډیویژن ورته وایي اس اس ډي نه بټالین فوج به برتي کېږي شپږ بټالین به رینجرز برتي کېږي چې د کوریډور تحفظ وکړي نو هغه که زمونږ د وطن نه وشي د بلوچ نه وشي د دې چې کومه تېرېږي نو هغه به د تحفظ کېږي بیا دا خلک چې کله د روزګار نه زیاتېږي د دې خو به دومره په منډه شي دا خلک چې په دې کې خو به زمونږ ټول ټرک ډرایوران واپس راځي زمونږ ټول بېروزګاري به ختمېږي زمونږ نستي به ختمېږي نو هغه چې کله راشي نو زمونږ د ټول خلک به دا به بیا په کراچۍ ته یوازې نه ځي دا به اورمچی ته ځي، دا به دوشنبه ته ځي، دا به تاشکند ته ځي، د ټرک بال ته ځي، د به د دې ځای نه که مڼه یوسي یو پیره ولګي هلته هغې نه سامان راوړي دلته په یو پیره کې چې څومره پیسې ګټي دومره دی په دوبۍ کې په یو میاشت کې نشي ګټلی. دا به زمونږ بېخي معاشي حالت بدل کړي.
تاسو خبر وکړه چې دې کې به انډسټریل یونټس وي، کارخانې به اکنامک هب، نو په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په قبایلي سیمو کې ته به هم وي. دا مې اورېدلي دي چې دوه بدلته یې صرف نور به پنجاب
دا جی دوی تر اوسه پورې پټه ساتلې وي. یو خو یې دا پټه ساتلې وه چې د سپیشل سیکورټي ډیویژن چې حفاظتي فوج جوړېږي، د دې بجټ په کاریډور کې هم نه و، په دې وفاقي بجټ کې هم نه و. دا وروسته پته لګېدله چې منشا ګروپ او سیګل ګروپ دا به د بجلی کارخانه ولګي او پاکستان باندې قرض وکړي، هغې پیسې به د دې تنخواګانې به زموږ د بجلی په بل کې زموږ واپس کړي. دا نمبر د کارخانو په حواله سره به هم د ذکر نه کولو. اوس پته ولګېدله چې کم نه کم یو کم دېرش کارخانې به وي او دوه ویشت صنعتي تجارتي مرکزونه به وي. تجارتي مرکزونه سره د قانونو رهایش نه معنا دا چې دا به دوه ویشت نوي ښارونه جوړېږي. دوه ویشت نوي ښارونه چې جوړېږي په هغه کې دوه موږ څنګه منلی شو، دا حق ټول زموږ کېږي چې دا موږ لرا کړي، ځکه چې پنجاب ته کې دا موجود دي. او که زموږ په لاره راغی نو پنجاب ته توان ځکه نشته چې هلته موټر وی شته دی، هلته ریلوی شته دی. موږ خو نه موټر وی لرو، نه ریلوی لرو، نه صنعت لرو. نو موږ له دا پکار دي چې موږ یې وکوچې د نورو برابر شو. دا مره ټول پاکستان په یوځای شي. که په یو ملک کې څلور وروڼه اوسېږي، په پا کې یو ورور مالدار وي توانګر وي، په دا نور غریب وي، ایا خاندان ته تونګر ویلی شي؟ نشو ویلی. ورته نور رونه چې برابر شي نو بیا وایي دا خاندان اوس ښه شو. لکه پاکستان ښه جوړېدل غواړي نو بلوچ پښتون به ښه کېږي نو دی به ښه کېږي. که موږ خوار یو او دې میټرو سیستم راولي، په دې کې میټرو کم چې کم د ترانسپورټ سیستم دی هغه به وي، نو میټرو سیستم به په پینډي کې، په ګوجراوالا، لاهور، فیصل آباد، ملتان کې به وي. او موږ به هماغه خرګاډي کې ګرځو یا د ډاکسنې پورې باندې خنو، نو دا به زموږ نسلونه برداشت څنګه کړي؟ د دې نه به څومره لوی فرق راځي؟ د پاکستان نه به نفرت څومره سوا کېږي؟ په خپلو کې به د قومونو تضاد څومره سوا کېږي؟
خو بیا ډاکټر صاحب زما هماغه پوښتنه ده چې دا ډېر لوی پروژه ده، دا د ډاکټر شهید عالم مسعود یا د ولسي تحریک یو دغه ذمواري نه ده، دا د صوبایي حکومتونو ذمواري ده. نو زموږ صوبایي حکومت، تاسو خبره مو کړه، هغه وخت چې دلته درنې وي او د پنجاب وزیر اعلی او وزیر اعظم هغې چینې ته لاړل، نو د دې سیمې ذمواري جوړېږي چې یاره دا د دې په کوم بنیادونو د خپل حق وګټي.
دا ذمواري اوس خو ټوله د دې جوړېږي، ځکه چې په وفاق کې خو موږ رسو بیلل. اوس دا چې وایو چې موږ پنجاب داسې وکړو خراب سي بدرد وایو، دا په دې باندې صرف نه کېږي. زه فلاني اوالم، ایک شعبې والم، زه څه کوم؟ اوس دا صوبایي حکومتونه ذمواري جوړېږي چې د بلوچستان حکومت دا ورته وایي چې زه د گوادر نه د کوسټل هایوې پورې تر هغې پورې تاله سړک نشم درکولی تر څو پورې چې زما د بلوچستان دا دا حقوق ته نه راکړی، دا روټ ته نه بدل کړی. دا نمونه د خیبر پختونخوا اوس هم زموږ سره د تاکوټ نه د حویلیا پورې چې کوم سړک دی، نو هغه تر هغې پورې وفاقي حکومت هغې له ځمکه نه شي اخیستی چې څوک پورې صوبایي حکومت اجازت ورنه کړي. او دوی ورته وایي چې موږ تر هغې پورې دې اجازت نه درکوو تر څو پورې چې تا خپله وعده نه پوره کړي. او اوس خو مغربي روټ سره تنازم نه ده، اوس خو د دې فائدې نقصانات تو شمارلو هم ضرورت نشته. اوس خو صحیح د اسلام او د جرګې او د عرص په حساب سره دم منلې ده، چې دم منلې ده د دې دروغ به سره ولې کوي؟ نو ځکه صوبایي حکومتونه او صوبایي پارټۍ نه کوي، نو بیا به ډېر لوی زیاتې کوي. نو موږ خو صوبایي حکومتونو پسې اوس لګېدلي چې تاسو به کوي.
نو په کویټ او بلوچستان کې تاسو زموږ خلکو سره ملا شوي او دغه خبره مو رسولې ده.
موږ چې بلوچستان ته چې تللي وو نو هلته د وزیر اعلی سره، د اختر منګل صاحب سره، چې څومره سیاسي ډلې دي، که هلته جمعیت الاسلام فضل الرحمن د اپوزیشن لیډر زموږ په غونډه کې موجود و، مولانا واسی صاحب، جمعیت الاسلام نظریاتي موجود و، لونی صاحب، قادر لونی صاحب، این پی شامل وه، این پی ولی شامل وه، یعنی ټول ډلې هم شامل وې. هلته کیسه صرف دا وه چې د بلوچ د پښتون په منځ کې چې کوم لږ فرق راتلو هغه هم حل شو. هغه دا وه چې بلوچ ډېره ټیک خبره کوله چې موږ گوادر جوړېږي نو دلته به نوی یو کروڑ آبادي راځي، چې یو کروڑ آبادي دې راځي زما تعداد خو څلوېښت لکه دی. نو زه خو به بالکل اکلیت شم، زه خو به تباه برباد شم، زه خو به ریډ انجن شم. خبره دې ټیک کوله، نو دوی زما ضمانت پیش. نو موږ ورته دا وویل چې یوازې ته نه اکلیت کېږي، د ټول لوی بلوچستان آبادي اتیا لکه ده، چې نه یو کروڑ نه شي خو پښتون در سره اکلیت شو. نو تاسو په دې کې د ټول بلوچستان خبره وکړي. نو بیا قرارداد منظور شو، هلکه داسې وشو چې د گوادر چې کوم نوي خلک راځي هغوی به د بلوچستان شناختي کارډ، پاسپورټ یا د مسنل لري، چې د کوم ځای دی هغه پخپل لري. نو دلته به د بلوچستان د پښتون او د بلوچ او د هزاره چې کوم هلته کم کم دا نور قومونه آباد دي، د دوی بپدی باندې حقی دا نمونه د روټ خبره وشوله نو دا مسله بالکل التحلم شو بیا په شریک کم پریس کانفرنس کو هغه ټول ومنله نو هغه ډاکټر مالک سره خبره وشوله خو ډاکټر مالک یا موجوده حکومت چې کم ناشته هغه جرأت لامه کوي وزنه پیغام چې دې په شاس دي یعنی دوی سره اوس صرف یو نیمه میاشت پاتې ده که په دې کې یو لیټر هم دی ولیکي د صبح کابینه نه منظور کی نو دا اوس هم کړل شو
دا د کاشکر نه تر بادر پورې چې کوم لار دا کوم روټ دی کوم اکنامیک کوریډور دی دا و د دې طرف نوم کاشکر څه سامانونه وړي دا لارې کې صرف دا غ طرف نه بس
بالکل ډېر خسته سوال دی په دې کې د دې ځنه کزمن په لار ازین زمنګ د غرونه د خدای پاک خزانی دی د مدنیاتو زمونږ ک کرومایټ دی ک جپسم دی ک ماربل دی ک ګولډ دی ک جسد دی چې سونه خدای پاک ته مدنیات پیدا کړی دی زمونږ په کورونو کې موجود دی دا په کار راځي بیا زمونږ ک میواله زمونږ ک تر دې د پوره مونږ هم ولې توې چې کډر اسماعیل خان حلوا ده کله چې ارشدې سپل دی ک زمونږ خامتا ده د بده دنیا خامتا د دنیا حلوا د دنیا سپل شي د بده دومره عام تجارت شروع شي د دې ځنه بعد دغه شی نه زیو په دې کارخانو کې کوم شی نه جوړیږي د ماشومانو د لوبو نه والا د کمپیوټر پورې کمپیوټر نه واخلا د کپړو نه واخلا د جټ جازونو پورې په دې کوریډور کې د کارخانو کې دا سامان نه جوړیږي د بده الته چینتم زی د بده واستې شي تم زی د بده دنیا تم زی د دغه به خیره پاکستان او د ټول پښتون بلوچ قسمت به بدل کی
راځو چې تاسو غوډه سټډي په دې کې ډېر معلومات مو حاصل کړی دي زموږ ریتم کو ته دا ویل شي چې دغه سی یو کوریډور د نړۍ په یو شو هوا دونه کې موجود وي او دا غي ناغي ته فیدې ملایوي دي
او ډېر زیات دي ډېر غستا سوال اول خو د مشرقي چین په مسکه چې کوم کوریډور دي دا 1590 کې شروع کړیو 1590 چې ختمېدو یعنی صرف شل کال وشو چې لس کال پورې کېدل مشرقي چین کی خلک خوشاله مالدارا د ګاډي مالکان او عام ان پڑھ خلک پوښول په ټیکنیکل شیونو باندې دا بیا منیجریال شول منیجریال کاروباریان شو په مغربي چین باندې پاتې شو نو چې په مشرقي چین په خپل د مثال دی بیا کینډا او د امریکا ترمنځ چې کم کوریډور دی هغه هم په 2000 شپږ کې جوړ شو نو هغه د یو کال شپږ سوا شپږویشت ارب ډالر یعنی اندازه وکړه چې پاکستان کې دا سوچ هم نشي کېدی د ته پسل زره ورکمه پر روپو کې اړو شمار نه کیږي دومره صرف د کال د کینیډا او د امریکا حالانکه او یو بنیادی خو یو شمالي ملک دی یو یعنی امریکا خو یو ریاست دی خو کینیډا او امریکا په مسکه دومره دی بیا دا سلک روټ چې کم دی زور سلک روټ اصلي سلک روټ چې کم ساوت افریقا او چاینا په مسکه دی دا غدي یعنی ډیر مثال نه دی خو دا ویل کیږي چې کم ځای کې کوریډور راغله دی الته امن راغله دی الته ترقی راغله ده د ملکونو ترمنځ ورورولي راغله ده الته تجارت مخکې تل دی خوشحالي راغله ده
سیاسي ګوندونو سره خدای سو ملایويږي اولس وسنګ بيداروي خبروي وو په دې کې
بالکل جی اولس هم جی اول خدای دا چې اوی ته پمفلټ لیکو پمفلټ انداز لیکلې تقسیم شوی هم د تیر ځلم داسې کړو دویم اولسي غونډه کې مونږ د روټ په لار ټول خبرونه تفصیل یو کلاسې فلاره نه پاتې ده مونږ د اسمل خان کې درې غونډه کړې دي په دراسنده کې یو کړه ده بل به اوس کو ان شاء الله په ژوب کې یو کړه ده بل به اوس کو اولسي جلسه به ان شاء الله په درې وړ ځنه په کوټه کې تلاړو نو کوټه کې پورا نه اورسه مونږ ته کړو نو پاکه خزان له دومره ډېر میټینګ یو سیمینار یو پریس کانفرنس او سیاسي دلو سره میټینګونه ولسی دلو سره میټینګونه نو یعنی د هغوی سره میټینګونه او هغوی ته پمفلټ رسول لیک خط رسول نو دا زموږ کار جوړیږي موږ نور ډېر بوسه خلک یو نه منه طاقت نه لرو خو سیاسي دلو سره کسمې چې تاسو یو مرکه یو حکومتي دلو حکومتي سره ونه اپوزیشن هم د دې مرسته چې تر څو پورې نه تر خپل پورې په کامیابی نه او ان شاء الله وی بده دي
ها ډاکټر صاحب تاسو د بجلی په اړه هم خبرو کا چې دریو یا فیصد به دي کې د بجلی لپاره بجټ یې خوندل شوی دی
اول خو دا دي چې 3300 یو کم اویا ارب روپی 3300 یو کم اویا ارب روپی د بجلی د منصوبو لپاره دي په دې کې د اوبو د بجلی منصوبو لپاره هم دي خو شوی دا به د ګیس د ډیزل فرمستایل او د شمسي او د هوایی دا په پنجاب کې راځي کې جوړیږي دا بجلی به ډیره ګرانه پریوزي زمونږ بجلی چې د اوبو بجلی دا اوس د یورپین کمیونټ پروسی دوی چې کم نه کم بجلی مونږ ته پیدا کړی دا به لاسو پی نو یو خو پاکستان ته به ته فائدہ ده او لستم ته به دې کې فائدہ ده چې دا زمونږ په لار باندې جوړ شي زمونږ ته اوبو د بجلی منصوبې جوړ شي دویم پکې دا ده چې لوډ شیډینګ به بدی کې نه وي نو د دې لپاره د اول زر میگاواټ نه بجلی جوړي اوس ول زر میگاواټ بجلی کلا ګران بجلی جوړ کړه او د اوبو د ارزانه بجلی پاتې شو نه بیا خو د پاکستان ټول ولسم کړي کړي ځکه موږ دا وایو چې دا د اوبو منصوبې دي او بجلی منصوبې د پیل کړی
د مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان مننه
ډیر مننه خدای مو خوشاله دره
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به یې دغه احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبه د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي په ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
راشا درشا
د مسافرو خبرونه